السلام علیکم او ستر مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2023 کال د جولای 18 ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د سلورو بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د رپورټونو سره سره افتوار پروګرام د مشال ترانا لاندې بحث لرو. خو اول خبرونه له شاهین بنیری نه.
پاکستان حکومت د شوری د ماتمی جلوسونو پر مهال سخت امنیتی ګامونه پورته کړی دي. د خیبر پختونخوا د صنعتکارانو اتحادیه د بجلی د لوډ شیډنګ او خراب امنیت له کبله په صوبه کې د یو شمیر صنعتونو د بندېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. او د بنګلاديش حکومت په ډاکه کې د خونړیو پیښو وروستو تعلیمي ادارې د نامعلومه مودې پورې تړلې دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت د اشورې د ماتمی جلوسونو پر مهال سخت امنیتی ګامونه پورته کړی دي. په دغه هیواد کې نن د تعزیه او ذوالجنا جلوسونه ترسره کیږي چې مقصد یې د کربلا قربانیانو ته عقیدت وړاندې کول دي. پېښور کې د امنیت په اړه د ښار د پولیسو ایس ایس پی آپریشنز کاشف ذوالفقار مشال لیډو ته وویل چې د محرم د جلوسونو پر مهال یې په صوبه کې له 50,000 ډېر پولیس سرتیري ګمارلې دي. نوموړي زیاته کړه،
ماضی کی طرح اس سال بھی پشاور
د تیر وختونو پشن سکل هم د پیخور پولیسو د امنیت لپاره د نور ضلعو نه 4,000 پولیس راغوختي. د پولیسو نه علاوه موږ سره د ایف سی کارکونکي لس پلټونه راغوختي او د پاکستان پوز خدمات هم اخستي. د صحت کارکونکي هم را سره په یوټیوب موجود دي.
دا په داسې حال کې دا چې په خیبر پښتونخوا کې بدامنی ډېره شوې او په دا وروستیو کې په بنو او ډېر اسماعیل خان کې په وسلوالو بریدونو کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. وفاقي حکومت د امنیت په موخه په یو شمېر ښارونو کې د موبایل ټلیفون او انټرنیټ خدمات ځنډولي دي. په پاکستان کې د محرم په 9 او 10 عامه رخصتي ده او ټول کاروباري مرکزونه او سرکاري ادارې تړلې پرتې دي. د خیبر پښتونخوا د صنعتکارانو اتحادیه د بجلی د لوډ شیډنګ او خراب امنیت له کبله د یو شمیر صنعتونو د بندېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. د اتحادیه مشر زیدالله شینواري نن مشال لیډو سره په یو مرکه کې وویل چې په صوبه کې د خراب امنیت او ګیس او بجلی د لوډ شیډنګ له امله په تیرو 10 کلونو کې تر 600 زیاتې کارخانې تړل شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې که دا لړۍ روانه وي نو کېدی شي نور صنعتونه هم وتړل شي او د صوبې صنعتکاران او کاروباریان د لویو تاوانونو سره مخ شي. اتحادیه د اندېښنې دغې وروستو څرګندې کړې دي چې د شهباز شریف په مشرۍ وفاقي حکومت د روان مالي کال په بجټ کې د صنعتي یونټونو لپاره په بجلی فکس ټیکسونه لګولي او د دغه ټیکس تر مخه کې یو کارخانه دار خپل کارخانې ته 100 کیلو واټ ټرانسفارمر لګولی وي. نو د 1 کیلو واټ په سر به د میاشتې 2,000 روپۍ ورکوي او د 100 کیلو واټو په حساب به د خپل مصرف کړي بجلی د بل نه علاوه 2,00,000 روپۍ اضافي ټیکس هم ورکوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوره. پاکستانی چارواکو ته اټکل دا چې د امان په سرخار مسقط کې پر یو امام باړه په سوال برید کې 4 پاکستانیان وژل شوي او 13 نور جوړبل دي. په مسقط کې د پاکستان سفارت پرون پر فیسبوک او ایکس په خبر شوی خبر پاڼه کې ویلي چې په برید کې د جوبلو پاکستانیانو درملنه روانه ده. د مسقط پولیسو د جولای په 14 په خبر شوی بیان کې ویل چې د جولای په 15 ماخام مهال وسلوالو د مسقط په الوادی الکبیر سیمه کې پر علی بن ابي طالب امام باړه ډزې وکړې چې په نتیجه کې 15 عبادت کوونکي ووجل شو. خبر پاڼه زیاتوي چې د عملیاتو پر مهال یو پولیس او درې واړه بریدګر هم وژل شوي دي. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې خو د مسقط پولیس وایي چې د پیښې پلټنې روانې دي. د پاکستان مرستیال وزیر اعظم او د بارنو چارو وزیر اسحاق ډار ویلي دي چې پر پاکستان تحریک انصاف د بندیز لګولو پریکړه حتمی نه ده. نوموړي پرون په لاهور کې له خبریالانو سره په خبرو کې زیاته کړه چې هیڅ پریکړه به سیاسي نه کیږي بلکې له قانون او آئین سره سمه پریکړه به کیږي. دا تر هغې وروسته ده چې د پاکستان مسلم لیگ نون په مشرۍ د وفاقي حکومت د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارل د جولای په 15 په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې تحریک انصاف په پاکستان کې د ګډوډۍ په جوړولو سره ریاست ته زیان رسولې دی، نو ځکه پرې بندیز لګول غواړي. پر همدغه ورځ د تحریک انصاف یو محقق ګوهر علي په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د حکومت دا خواهش د خندا وړ دی، او د بنگلادیش حکومت په ډاکه کې د خونړیو پیښو وروستو تعلیمي ادارې د نامعلومه مودې پورې تړلې دي. د پی خبري ایجنس د راپور تر مخه د سرکاري ملازمتونو د کوټې په سر د اختلاف له کبله په دغه هیواد کې پراخ لاریونونه شوي دي، او د جولای په 14 په خونړیو نښتو کې شپږ زده کوونکي وژل شوي دي. د سې شنبه په ورځ په تاوتریخوالي کې د پام وړ زیاتوالی ولیدل شو کله چې د مظاهره چیانو او د حکومت پلوه زده کوونکو ډلو په یو بل باندې په خښتو ګزارونه وکړه. پولیسو د دوی د منتشر کولو لپاره اوښکې بیونکي ګیس کارولی دی. اوس هم لاریون کوونکي په بېلابېلو ښارونو کې راټول شوي دي، او خپلو تعلیمي ادارو ته د ستنېدو لپاره یې د وزیر اعظم شیخ حسینه واجد او سپریم کورټ غوښتنې رد کړې دي. دا و د دې خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. د خیبر پختونخوا پولیس وایي د محرم لپاره په صوبه کې د اف سی او پوز په ګډون تر 500 زیات پولیس اهلکاران په ډیوټه ګمارلي. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر اختر حیات په وینا په صوبه کې د پېښور ډی آی خان او کورمې په ګډون 12 ضلع حساسې ګرځول شوي چې پکې د پولیسو په شمول اف سی هم په ډیوټه موجود دي. دا په داسې حال کې ده چې نن په پاکستان کې د عاشورې ماتمي جلوسونه کیږي. تفصیل د عظمت علی شاه په رپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا د پولیسو په وینا چې د محرم لپاره په صوبه کې له 500 زیات او سر خار په خبر کې له 10,000 زیات پولیس په ډیوټو لګولې دي. پولیس وایي چې د محرم د جلوسونو د تیردو په لاروي 258 زیات سی سی ټی وی کیمرې هم لګولې دي، او له 1,200 زیات سنایپر پولیس کارکونکو هم په ډیوټو موجود دي. د پېښور ایس ایس پی آپریشن کاشف ذوالفقار وایي چې د سیکیورټی لپاره د ایف سی لس پلاټونه هم راغوښت دي.
ماضی کی طرح اس سال بھی پشاور پولیس نے محرم کی سیکیورٹی کے لیے انتہائی مناسب
د تیر وختونو پشن سکل هم د پېښور پولیسو د امنیت لپاره د نور ضلعو نه 1,000 پولیس راغوښت دي. د پولیسو نه علاوه موږ سره د ایف سی کارکونکي لس پلاټونه راغوښت دي، او د دویم او دریم ټیز لپاره د پاکستان پوز خدمات هم اخیستې. د سول ډیفنس رضاکار او د صحت کارکونکو هم را سره په یوټیوب موجود دي.
د خیبر پختونخوا د کورونو چارو د ادارې په وینا چې د پیښور بشمول د خیبر پختونخوا په هغه سیمو چې پکې د ترهګرۍ یره ده د موبایل سیګنل به هم بندي وي. ایس ایس پی اپریشن کاشف ذوالفقار وایي چې د محرم نه مخکې د تاجرانو د امن کمیټې او د امامي اتحادیې سره د ترهګرۍ د مخنیوي په غرض خبرې کړي، او دوه ورځې د خار مارکیټونه تړلې دي.
ټوټل جو پروسیشنز بن جائیں گے
پدیل سرزو کې شوخه سلونا سیوا جلوسونه او شپږ زرونا سیوا مجلسونه به هم کیږي. د کوم لپاره چې امنیت خدي د محرم حواله سره هیڅ قسمه ترټ الرټ یا د خطرې خبر نشته. هسي په ملک کې جنرال ترټ موجود دی.
د خیبر پختونخوا د پولیسو آی جی اختر حیات رسنو سره په خپلو خبرو کې ویلي چې په خیبر پختونخوا کې د پېښور ډی آی خان کورم بشمول 12 ضلع حساسې ګرځولې شوي، او د 15 محرم نه پس په صوبه کې د اف سی ځواکونه هم د سیکیورټی لپاره راغوښتې دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. صنعتکاران وای د صنعتونو لپاره د بجلی قیمت په زیاتېدو سره په پښتونخوا صوبه کې د نورو صنعتونو او کارخانو د بندېدو اندېښنې زیاتې شوې دي. د مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې په پښتونخوا صوبه کې په تیرو لسو کالو کې لوراندې نه تر شپږو سوو زیاتې کارخانې تړل شوې دي. د پښتونخوا د صنعت وزارت چارواکي وای د بجلی د زیات کړل شوي نرخ او اضافي ټکس له امله دا صنعتونه د متاثره کېدو اندېښنه ده او دوی هڅه کوي چې د پښتونخوا د انرژي د محکمې لخوا د مکمل شوو پروژو بجلی صنعتونو ته په ارزانه بیه ورکړي او د صنعتي یونټو د بندېدلو مخه ونیسي. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې دی.
صنعتکارانو د روان مالی کال لپاره په وفاقي بجټ کې د بجلی د نرخ زیاتولو په وجه په خیبر پښتونخوا صوبه کې د نورو کارخانو او صنعتونو د بندېدلو اندېښنې څرګندې کړې دي. د صنعتکارانو د اتحادیې یو مشر زاهد الله شینواری د جولای په 18 نیټه مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې په پښتونخوا صوبه کې د بجلی او ګیس د کمی او امنیتي ستونزو په وجه د وړاندې نه تر شپږو سوو زیاتې کارخانې په تیره لسیزه کې تړلې شوې دي. زاهد الله شینواری زیاته کړه اوس چې د صنعتونو لپاره د بجلی نرخ نور زیات کړی شوی نو د سره په پښتونخوا صوبه کې د نورو صنعتونو او کارخانو د بندېدلو اندېښنې زیاتې شوې دي.
د دې ریټ چې دی کنه ټیرف چې دی دا ټول ریجن کې په دې ټول ملکونو کې ګاونډي هیوادونو نه د زمونږ په پاکستان کې د بجلی ریټ زیات دی. دغه وجه ده چې کتا سو ګورئ چې زمونږ کوم ریګولر انډستری پاکستان کې وا د عام د روزمره استعمال شین به جوړول هغه کارخانه زمونږ بندې شوې او هغه سیزون اوس مونږ چاینا نه امپورټ کوو کنه او په دې وجه زمونږ امپورټ چې دا 65-70 ارب ډالر ته رسیدلی دي او دغه وجه ده چې مونږ سره فارن ایکسچینج ریزرو چې دي هغه نشته دی. مونږ از مونږ چې کوم کرنٹ اکاؤنٹ ډیفیسټ دی هغه ورځ په ورځ زیاتیږي. اوس د دې موجوده نرخونو په وجه باندې زه نه ګڼم چې دلته یو انډستری به فیزیبلی یا به وچلیږي او دا چې کومه موجوده لږ ډېرې کارخانې دي نو دا هم د بندېدو په وجه دي. او که تاسو وګورئ زمونږ سټیل انډستری په آیات آباد کې هاتار کې ډېرې کارخانې بندې شوې دي او سټیل نه علاوه زمونږ ډېرې کارخانې دي چې هغه په بندېدو باندې لګیا دي.
صنعتکارانو دا اندېښنې د هغې وروستو څرګندې کړې دي چې د شهباز شریف په مشرۍ موجوده وفاقي حکومت د روان مالي کال په بجټ کې د صنعتي یونټو لپاره په بجلی فکس ټیکس لګولې او د دغې ټیکس تر مخه که یو کارخانهدار خپلې کارخانې ته 100 کیلو واټه ترانسفارمر لګولی وي نو هغه به د 1 کیلو واټ په سر د میاشتې 2000 روپۍ ورکوي او د 100 کیلو واټو په حساب به د خپلې مصرف کړې بجلی د بیل نه علاوه 2 لکه روپۍ د میاشتې اضافي ټیکس ورکوي. اوس پوښتنه دا ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت به په دې حالاتو کې د خپلې صوبې د صنعتي پرمختګ لپاره څه ګامونه پورته کوي. په دغه اړه د پښتنې په ځواب کې د صنعتونو لپاره د پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت یې هڅه کوي چې د صوبې د انتظام لاندې د بجلی د ترسیل نظام او د بجلی د نرخونو د ټاکلو خپل اداره جوړ کړي او د صوبې د انرژي محکمې چې کومې د بجلی خپل پروژې مکمل کړي دي د هغه پروژونه په ارزانه بیه صنعتکارانو ته بجلی ورکړي.
ما فایننس منستر سره خبر وکړ چې زما د صوبې شپږ نوزر انډستری چې ده دا متاثره کیږي چې کوم زمګ منرل بیس انډستری ده کوم زمګ فوډ واټر انډستری ده کوم زمګ سبسډی نور انډستری ده واړه نو مونږ غواړو چې تاسو مونږ سره هیلپ وکړي او انټرست فری سولرایزیشن راته وکړي بینک بل نو کوم سره کمیټمنټ کړی چې زبدا محرم نه پستا سره کینیم ته پروپوزل راړه دا کوم زمګ شارټ ټرم پلانینګ ده لانګ ټرم کا ټرانسمیشن لاین ده انورم داسې خبرې چې مونږ خپل ریګولیټر ڈیولپ کو لکه څنګه چې نپرا دا سنسه پرا جوړ کړی.
خیبر پښتونخوا کې د صنعتونو د وزارت د شمیرو تر مخه په پښتونخوا صوبه کې د بندو شویو کارخانو شمیره اوس راکم شوې ده ځکه چې په تیرو 15-16 کلونو کې په پښتونخوا صوبه کې په نوې پرانیستل شویو صنعتي زونونو کې نوې کارخانه هم پرانیستل شوې دي.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
د پاکستان حکومت په غیواد کې د پېټرول او ډیزل او بیل لوړ کړي. د جولای په 15مه د خزانه وزارت لخوا په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د پېټرول د یو لیټر په بیه کې څه کم 10 روپۍ او د ډیزل په هغه کې څه د پاسه 6 روپۍ اضافه کړې ده. د خبر پاڼې تر مخه په دې اساس په د جولای 14مه په پاکستان کې یو لیټر پېټرول په 215.6 او یو لیټر ډیزل به په 203.8 روپۍ وي. دا چې د پاکستان د حکومت لخوا د پېټرول او ډیزلو په نرخونو کې د زیاتوالي په اړه عام ولس، کاروباریان او د ګاډو چلوونکي سوای نیاز علي په اړه حال راکوي.
د کراچۍ په سوراب ګوټ کې میش مصطفی کمال وایي د تیلو نرخ زیاتېدو سره د نورو شیانو نرخ هم زیاتېږي او د حکومت لخوا د خوراکي شیانو ګاډو کرایې په ځای ساتلو د کنټرول نظام نشته.
نو دا خو په هر څه باندې اثرات اچوي. دا خو سهار د کور نه چې راوځي مسخوتن پورې چې کور ته درومي نو په دې لار کې تر دې په دې وخت کې چې څونه هم ستو اخلې په څه شي کې ځي او کبرشکا کې ځي او کب موټر کې ځي یا ته مطلب څه د خوراک څخه څه استعمالوي یا کته د غوستلو یا نور څه داسې د استعمال ته څونه هم څه استعمالوي دغه ټول کې فرق راځي. کوم مالدار خلک دي دغه ته خو خیر دونه مسله نه وي، غریب خلک چې کوم د دیاړۍ والدي دي ته ډېره زیاته مسله وي، تکلیف وي. ولې چې د دوی دیاړۍ هغه دیاړۍ ده چې کوم شپږ پنځه کاله مخته وه او ریټونه چې کومه دي نن سبا به انتها زیاته تللي.
په پېښور کې میش هدایت الله بیا وایي یوازې د پېټرولو ډیزلو بیې نه، خوراکي توکي د ګاډو کرایې د سبزۍ نرخونه ورسره هم زیات شوي.
ځکه چې پېټرول لا ګران شوی نه وي چې خالي اعلان هم شي نو په عام دوکانونو په عام شتورونو ژوند په هر یو دغه د ضروریات سامان دی اضافه راشي هغه دوی ډایرک بڑاو کې ورسره چې د کرایا کوم حساب دی هغه کته کم او هم ترانسپورټ وي چې کرایا بڑاو شي بیا د هغې مواد هغې شي د هغې ریټ هم ورسره بڑاو شي.
په پېښور کې میش فرید عالم وایي چې په 1500 روپۍ نوکره کوي. روز تلبرې ګرانی ژوند سخ اغیزمن کړی دی.
دې سره خو ټماټر شو، پیاز شو، آلو شو، سبزیان شو، ار سره ګران شو. ورس په ورځ ګرانی کې دی کې گزارن کې او تنخواګانې بڑاوی کینه مشکلات خو دی. اول 6500 روپۍ خرچه براته د میاشتې او شې دی 8500 روپۍ راځي او هغه حساب سره ار سره ګران شي. مې پيوم اول ارزان او هغه ګران شو، شې کرایې نه دی هغه ګران شي او مخکینم ګران وس په نورې ګران شي. دې سره خو سره ګرانی کې پېټرول سره
د دې ترڅنګ کاروبار کوونکي هم د پېټرول او ډیزل او نرخ زیاتې دوسرا اندیښمن دي. په کراچۍ کې د ماربلو فیکټري چلونکو او د ماربل انډستری اتحادیه او مشر عنایت اعظمی بیا وایي د زیاتو بجلی بلونو، ټیکسونو او د ډیزل او پېټرول د بای زیاتېدو له کبله لګښت زیات شوی دی او غنو کاروبار کوونکو خپل فیکټري بند کړی دي.
لکه په یو ټن کې کم سه کم دای چې کم دینو 3500 روپۍ سیوا کړي چې دا غ په وجه باندې زمنګ د ماربلو د صنعت کاروبار بالکل متاثر شوی دی او چې لګ ډیر پاتېو اغم ختم شو چې زمونږه تقریبا او یا پیسه دا کارخانه بندي شوې دي. 1.5% دا کارخانه چلیږي چې هغه کې د پولیس داخلي پخلی نظام چالو دی. فلګي دا سي چې دا 1.5% چې کومه کارخانه چالو دي په دې گزار باندې به دام بندي شي چې په پاکستان کې هر کاروبار تقریبا مخ په روستو روان دی. صرف د دوی نظر په پېټرولو او د بجلی په بل دی. دوی په دې باندې ملک ګرځول غواړي او په دې چیزونو باندې ملک مخې ته نه ځي.
عام خلک بیا وایي چې د پېټرولو ډیزلو نرخ زیاتېدو اعلان سره په ښارونو کې دننه چلوونکي ګاډي او بیا د یو ښار او بل ښار تر منځ کې ټرانسپورټرانو هم کرایې زیاتې کړې دي. خو ټرانسپورټران هم شکایت کوي چې د دوی کاروبار هم په ټپه ولاړ دی او حکومت ورته هیڅ اسانتیاوي نه ورکوي. په دې اړه د آل بلوچستان ټرانسپورټ کوچز حدی مشر حبیب الله بادیزی بیا وایي
ټرانسپورټران په دا وخت په ډېر شدید مشکلات کې دي. کوم ډیزل چې دی د 70-75 روپۍ سولاړو 280-90 روپۍ ته ورسېدل، یعنی 3000 ګونه زیات فرق کړی دی. کومې ګاډي به مخکې خالي 10000 روپۍ 15000 روپۍ نه جانا در کوټې در کراچۍ خرچه کول، هغه ګاډه اوس 1,80,000 1,90,000 روپۍ خرچه کوي. نو نه پوهېږو مطالبې مې کړي دي چې مطالبه د چا څه وکړو. ول په دا سرکار په دا ګورمنټ زمر سر نه خلاصېږي، نه ستا مطالبه څوک اوري، نه ستا احتجاج څوک اوري.
د دې ترڅنګ د جون په 13مه حکومت د پېټرولو نرخ کې د یو لیټر په سر 5 روپۍ او 45 پیسې او د ډیزلو نرخ کې 9 روپۍ نه زیاته اضافه کړې وه. پاکستان کې هر 15 ورځې وروسته د پېټرولو ډیزلو نوې نرخ ټاکل کیږي او په نړیواله منډۍ کې د تیلو په نرخ کې کمی یا زیاتوالی سره نوې نرخ ټاکل کیږي. څېړونکو وایي پاکستان چې په بجټ کې کوم درانه ټیکسونه لګولي دي د دې سره به ګرانی نور سیوا کیږي او اثر به یې په عام ولسوي نیاز علی، مشال ریڈیو، کراچی.
مشال رادیو د خبرونو، رپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښه ولسي شاعر ګیلمن وزیر مور میرمن ربانه وایي چې هغه پر خپل زوی د برید په اړه ناخبره وه او تر مرګ وروسته یې ولیدو. ګیلمن وزیر د جولای په 10 په اسلام آباد کې په مرګونی برید کې تر زخمي کېدو څلور ورځې وروسته سا ورکړه. د نوموړي مور مشال ریډیو ته ویلي چې زوی ورسره په وروستو خبرو کې اسلام آباد ته د سیل او علاج لپاره دی د بوتللو ذکر کړو. د مشال ریډیو خبریالې خالد نیاز د ګیلمن وزیر د کورنۍ او شخصي ژوند په اړه د هغه له مور سره مرکه کړې ده. سر کې ترې پوښتلی چې څو اولادونه لري.
احمود با زامن دي، ګیلمن سره درې، احمود شپږ لیڼا دي.
د ګیلمن وزیر څو بچی دي؟
ګیلمن وزیر دوه بچی دي، درې لیڼا دي.
تاسو سره اخیری خبرې د څه کړې وي او کله شوې تاسو سره اخیری خبرې؟
پانا دویر دې مختمو سره خبرې وکړې چې مېر کړې چیر شي مو ته چې زه په پلارګانې شي یم تغیر خو نه وی موته چې نه نه یا تغیر چې مې واته کاده تا ملاویږي وی تن چیر تا ملاویږي چې زه ډیر ښه مېر کړې ته د دوله خوښه خوښه شي رضا وی چې بیا دې زه خپل اروم چې اسلام آباد او د پچاکر بیا ورم خو زه ستې دای دې نه دا سرو غای چې زیدا سرو وړ چې دای نه و.
او دې چې کله دی باندې حمله وکنو تاسو ته چا خبر درکو؟ څنګه خبر شوې؟
دای چې کله وکلی ته رو ورځي ولې خبر راکړه ماسیر تا ویل خپل ماسی مر ډول چې ادا سره شهر دا غل ماسیر تا و چې سیدان یې کړای جاي مړ نه دای او زه باندې په حالات چیرو واسطه
مطلب چې کله دی باندې حمله شو دی هسپتال کې نو تاسو ته هیڅ خبرتیا نه و تاسو ته هیڅ پته نه و اسلام آباد تا نور زینو تا شاعری هم کولا نو تاسو ته به شاعرونه وغیرہ ویل د ګیلمن نه خو بچی هم پاتې شوی دي نو د بچو به اوس څوک کفالت به څوک کوي؟
نیز به سوتی ګیلمن دوا ورنه دي اری سوتی یو مل ما ټکای دی د سارا و د ګیلمن سارا شهر ده.
او دا سه هم لیکيږي چې د دوی بهر ملک هم یو خزشتنه دي کې څه حقیقت شته دي؟
بلا شته افغانستان شه دو
خداغي ما شومان شته
نه دا غاست
تاسو غوښتنه ده د حکومت نه یا نور چې کوم واکمن دي دا غوښتنه نه مسته غوښتنه ده
می زو امن ده نه غوښته او نه ځنه غوښته چې امن وکړش وردا واو ما
او ګیلمن باندې چې کوم خلکو حمله کړی دا نو داغي حواله سره سوای تاسو
حمله چې پکړی دا هه پاتا موته نه لګی دا چې څه دښمنی اسه حکومت په هڅ چیرې لور شته کاي د تمامه یې ویری تا کې اسا اچا سره اچا غانه و دښمنی خپل شهر د دنیا وا وام تا خیر غوښته خدا فاتا چې دې عزت انش کا
پیغام سور کول غواړی اخیره کې
اے چنینا سماو کی دا سے انتہام ور کو چے تی پاک و شیرا اے سنا دی کڑی پشتو نہ تا اوی چے تی پاک و کے چے دار بے دا دا بکاوی ونا دا تر سارے ونا ورڑا گی میرا اے سزار ار وچا تا نہ دے ور کڑے کو دا چے چے پشتان تا اوی چے تی پاک و کے چے نو دا با دا بکاوی.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. M A S H A A L R A D I O
دا ولي کي په ګوګل پلي او يا اپ ستور کي او د مشال رادیو اپليکيشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د جولای په دریمه په باجوړ کې په بمی برید کې د دوو قبایلي مشرانو په ګډون 15 کسان وژل شوي. د پولیسو په خبره د برید هدف پخوانی سینیټر ادناوګي تحصیل قبایلي مشر هدایت الله و. په برید کې د مامون تحصیل د یو کلی ملک عرفان هم وو. په مخکې وختونو کې هم په قبایلي سیمو کې د نام نه په پیښو کې د سیمې مخور او د جرګو خلک په ځانګړي توګه په نښه شوي دي. دا چې د نام نه په پیښو کې قبایلي مشران ولې په نښه کیږي تفصیل یې د ظفر خان پر رپورٹ کے اوروچ د وژل شوی ملک عرفان د کورنۍ غړي ملک شاولی خان په آواز پیلېږي.
شوبه ستغه کونډه خزې پاتې شو او یو مور یې پاتې شولا او د غمواړه ماشومان یې پاتې شو نورې څوک هم پاتې نشو.
نه ویشکلن عرفان د څلورو خويندو یوازینی ورور وو. څو کاله مخکې د هغه وړوکی ورور د کینسر په مرض مړ شوی وو او پلار یې 50 کلن وو چې د کورونا وبال عمله مړ شو. د عرفان ترورزه او خسرخیل ملک شاولی خان وای د عرفان مور له هغه غمون وتل نه و چې د عرفان د مرګ درون غم پری ووت.
مور یې په یو ستر غوان دی د دې غمون د لاس سره اړم د شوې دا اوس زو سنسمه خبرې کولې په ایر کې خبرې کولې.
په پیښه کې وجل شوی سینیټر هدایت الله د باجوړ د ناوګۍ تحصیلو اغا د قبایلی مشر او سیاستوال حاجی بسم الله خان زوی او پخپل هم قبایلی مشر او د جرګو سړی وو. هدایت الله او ملک عرفان په باجوړ کې د خیبر پختونخوا اسمبلی په انتخاباتو کې د خپل کورنۍ د غړي امیدوار نجیب الله د کمپاین لپاره د مډول سیمې ته تللی وو خو بیرته د راتلو په محل ور باندې په سیری کلی کې 14 وشوه. ملک شاولی خان وای د عرفان پلار او نیکه د خپل وړوکي کلی مشران یا ملکان وو او د پلار تر مړینې وروسته ملک عرفان د جرګې سړی پاتې وو. هغه به د سیمې د خلکو روغې جوړې کولې او د سیمې د امن لپاره به یې کار کوو. خان وای عرفان او د هغه کورنۍ هیچ سره شخصي دښمنۍ نه لرله او کورنۍ یې نه پوهیږي چې عرفان او د هغه نور ملګري چا او ولې په نخه کړل.
خلک دا سوالونه چتې دلته چې دا کمی پیښې چې دي دا په دې پښتنو په وطن کې کیږي او بیا خاص کر په دې قبایلي سیمه کې کیږي. کو بیرامي ده او کو ناقلاري ده نو هغه صرف او صرف په دې پښتون وطن کې ده یا په دې قبایلي وطن کې ده قبایلي ټولنه کې ده په دې قبایلي علاقو کې ده.
باجوړ د افغانستان سره اوږده پوله لري. هلته تر دې وړاندې هم ورته بریدونو او هدفي وجونو مرګ جوبلاړه ولیده. په باجوړ کې د ناامنۍ لومړۍ څپه وروسته له هغې پیل شوه چې په 2000 لومړۍ زیږیز کال کې افغانستان ته امریکایي پوځونه ورغلل. هغه څپه نږدې یوه لسیزه په زور کې روانه وه چې پکې د قبایلي ضلعو تر 2000 پورې مشران په نښه شوي ول. په دې کې ګڼ شمېر د باجوړ هم وو. د پاکستان پوځ په 2008 زیږیز کال کې تر پوځي عملیاتو وروسته سیمه له وسلوالو پاک اعلان کړه او ګڼې بې ځایه شوې کورنۍ خپلو کلو ته ستنې شوې خو له 2013 زیږیز کال وروسته هلته د ناامنۍ بله څپه شروع شوه او له 2022 کال راوروسته یې بیا زور نیولې دی. په باجوړ کې قبایلي مشر او سیاستوال اخونزاده چټان چې په خپله 2000 له بمی بریدونو ژوندی وتلی دی وایي په باجوړ کې په مشرانو ځکه بریدونه کیږي چې وسلوال غواړي د سیمې د خلکو غږ ټپ کړي.
څوک چې دا خبره کوي چې د 2004 نه مسلسل لګی دی موږ لاشونه پورته کوو. زمونږ په هر کور کې کونډه ناسته ده زمونږ په هر کور کې یتیم بچی ناستې. نو دغه وجه ده چې اکثر ته ګوري چې کوم د قوم مشران دي نو هغه ټارګیټ کیږي او په هغوی به سره دغه عمل جاری دی.
چټان د چا نوم وانخیست خو وایي دا کارونه هغه عناصر کوي چې په جنګ او ناامنۍ کې یې ګټې دي. د 2013 کال د جولای په 13مه د باجوړ په شنډۍ مورسیمه کې د جمعیت علما اسلام فی په یو غونډه په ځانمرګي برید کې 15 کسان وژل شوي او تر سلو زیات جوبل شوي وو. د هغه برید ذمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش منلې وه. د پاکستان حکومت د جون په 2020مه د عزم استحکام په نوم د پوځي عملیاتو اعلان کړی دی او په وزوای چې په هیواد کې د ناامنۍ ختمولو لپاره هغه عملیات اړین دي. خو د باجوړ په ګډون د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د هغو عملیاتو ضد احتجاجونه شوي دي او خلک وایي چې په مخکې وختونو کې هم هلته پوځي عملیات شوي وو، خو نه یوازې چې خلکو ته پکې زیانونه رسیدلي بلکې امنیت ورسره هم نه دی راغلی. خلک غوښتنه کوي چې حکومت دې د امنیت د ټینګښت لپاره د پوځي اپریشنونو پر ځای نورې لارې چارې ولټوي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبک.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې نیمای برخې ته را رسیدلی. یو څو مهم لنډ خبرونه. د پاکستان حکومت د شوری د ماتمی جلسونو پر مهال سخت امنیتی ګامونه پورته کړي دي. په هیواد کې نن د تعزیه او زلجنا جلسونه کیږي چې مقصد یې د کربلا قربانیانو تاکیدت وړاندې کول دي. پېښور کې د امنیت په اړه د ښار د پولیسو ایس ایس پی آپریشن آشف کاشف ذوالفقار وویل چې د محرم جلوسونو پر مهال یې په صوبه کې له 500 ډېر پولیس ګمارلي دي. د خیبر پښتونخوا د صنعتکار نو اتحادیې د بجلی لوډ شیډنګ او خراب امنیت له کبله د یو شمېر صنعتونو د بندېدو اندېښنه څرګنده کړې. د اتحادیې مشر زاید الله شینواری نن مشال ریډیو سره په یو مرکه کې ویلي چې په صوبه کې د خراب امنیت او ګیس او بجلی لوډ شیډنګ له امله په تیرو 10 کالو کې تر 600 زیاتې کارخانې تړل شوې دي. پاکستاني چارواکو تایید کړې چې د عمان په سرخر مسقط کې په یوې امامباړې په وسلوال برید کې 4 پاکستانیان وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي. په مسقط کې د پاکستان سفارت پرون په فیسبوک او ایکس باندې په خبره شوې خبر پاڼه کې ویلي چې په حمله کې د ژوبلو پاکستانیانو درملنه په مختلفو هسپتالونو کې روانه ده. او د بنگلاديش حکومت په ډاکه کې د خونړیو پیښو وروسته تعلیمي ادارې د نامعلومه مودې پورې تړلې دي. د ای ایف پی خبري ایجنسی د یو رپورټ تر مخه د سرکاري ملازمتونو د کوټې په سر د اختلاف له کبله په دغه هیواد کې پراخ لاریونونه روان دي او د جولای په 14 په نښتو کې 6 زده کوونکي وژل شوي دي. دا یو څو مهم لنډ خبرونه اوس وخت شوي دي. د هفتهوار پروګرام د مشال ترانا لاندې بحث چې پکې نن د ګیلمن وزیر د وژل کېدو په سیمه کې د خرابیدونکو امنیت ته په پام د پښتون ژغورنې غورځنګ چیلنجونه بحث شوی دي. د خبرونې کوربه عبدالحی کاکړ دی. د مشال ترانا لاندې
سلامونه او ستړي مسی. د مشال ترانا لاندې کې موزا عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. د پښتون ژغورنې غورځنګ د فعال غړي او شاعر ګیلمن وزیر وژنې پراخ پرګونونه پارولي. دا لومړی ځل نه دی چې د پی ټی ایم کوم مهم غړی وژل شوی. تر دې وړاندې ارمان لوڼی، عارف وزیر او ځینې نور سیاسي فعالین وژل شوي دي. هره وژنه پی ټی ایم له چیلنجونو سره مخامخ وي. خو د ګیلمن وزیر د جنازې پر مهال د غورځنګ مشر منظور پښتین د روان کال اکتوبر میاشت کې یوه لویه جرګه رابللو اعلان وکړی. پښتنه دا ده چې د ګیلمن وزیر وژنې پښتون ژغورنې غورځنګ له کومو چیلنجونو سره مخامخ کړی دی، دا او نورې پښتنې په بحث کې څیړو. میلمانو مو د مشال ریډیو مدیر داود خټک او په پېښور کې خبریال غلام دستګیر دي. داود خټک پر دې موضوع ژور نظر ساتي او غلام دستګیر پر پی ټی ایم یو شمېر ځانګړي رپورټونه جوړ کړي او لیکلي دي. تاسو دواړو ته هرکلی کوم. لومړی پښتنه به داود خټک صاحب له تاسو وکړم. په عمومي توګه د پښتنو په سیمو کې روان سیاسي او امنیتي حالاتو باندې تاسو نظر ساتئ، نه یوازې اوس بلکې له دوو لسیزو زیات وخت راځي، او په خاصه توګه بیا پکې مختلف تحریکونه ځي راځي. پښتون ژغورنې غورځنګ هم په 2013 کال کې راپیدا شوی، بیا هم موږ په مشال ریډیو کې او تاسو عمومي نظر ور باندې ساتئ، او ډیر کوریج تاسو د ګیلمن وزیر غم کولی او ساتلی په نظر کې، او رپورټرانو ته مو ویل او خپل مهم شیبه به شیبه معلومات راخستل. سوال دا دی چې په کوم جذباتي انداز کې چې د ګیلمن وزیر پر مرګ باندې خبرګون راغلی، او بیا منظور پښتین هم په دې تناظر کې په اکتوبر کې جرګه بللو اعلان وکړي، نو تاسو په خیال باندې د ټول تناظر کې دا سوال راځوش سوم په دې باندې سی دا چیلنجونه څومره سر مخامخ کړی دی؟ دا اوس تازه پیښه
ډیر مننه کاکر صاحب او د سګریټ هم ستړي مشي په دې موضوع باندې. چیلنجونه د پی ټی ایم خو د وخت سر نه وو، او هغه کې چیلنجونه دا و چې پی ټی ایم چې کله جوړ شو نو وخت لسر، یعنی په 2013 کې نقیب الله مسعود د مرګ نه پس، نو وخت لسر پی ټی ایم د پاکستان د سیکورټی اسټابلیشمنت په یعنی هغه سیسټم چې ګډ بوکس ویل شي دی نه خوښو. نو دا د دې لپاره یو مهم چیلنج. بیا پی ټی ایم چې کومې ناری اوچتې کې یعنی د ورکو کړل شو کسانو د بیا را پیدا کولو لپاره اواز اوچتول په قبایلو کې چې قبایلي خلکو ته کم نقصانونه رسیدلي دي د وسلوالو ضد په پوځي اپریشنونو کې د هغې اواز را اوچتول، دا هغه ناری دي چې د پاکستان اسټیبلشمنت دا ناری نه خوښي. بل خبره دا ده او ډیره خطرناکه او ډیره د غم خبره په یو طریقه سره دا ده چې یو خو پوز هم ناره وایي چې مونږه امن غواړو، امن راولو، په قبایلو کې دې د وجه نه مونږه مختلف اپریشنونه کوو، خو که بل خوا وګوري د پی ټی ایم ناره هم د امن ده، یعنی پی ټی ایم وایي چې په سیمو کې دې امن راشي، خو د هغې باوجود پی ټی ایم او د پاکستان اسټیبلشمنت بیا د امن دې نارې سره هم په دغه طریقه باندې اتفاق نه کوي. نو د پی ټی ایم غټ چیلنج چې دی هغه دغه دی چې د پاکستان د اسټیبلشمنت طرف نه اوس سو پوری چې دا نوی حالات جوړ شو، په دې کې لږ څنګه چې تاسو په شروع کې ذکر وکړو چې ارمان لوڼې مړ شو، په هغه باندې د پولیسو په افسر باندې الزام لګېدو، دغه سي نقیب الله مسعود قسم هغه د پی ټی ایم غړی نه و، خو دا هغه نه دا ټول تحریک را اوچت شو، یعنی هغه وته یو انرژي ورکړه دې ټول تحریک ته، او بیا د هغې نه پس عارف وزیر په وزیرستان کې وویشتل شو د وسلوالو په ډزو کې، او اوس دا نوی تازه پیښه راغله په دې پیښه کې، یعنی د خاص کر د ګیلمن وزیر په پیښه کې چې د پی ټی ایم د طرف نه کومه بیانیه مخې ته راغلی ده، نو په هغې بیانیه کې یو اشاره دا کیږي چې په ظاهره باندې که څه هم د ګیلمن وزیر د مرګ الزام په داوړ باندې لګېدلې، آزاد داوړ باندې لګېدلې دي، خو د اغې تر شا چې کومه بیانیه موږ ته په نظر راځي په سوشل میډیا باندې چې کومه بیانیه راځي، د اغې ګوته چې کوم نیول کیږي اغا استخباراتي ادارو ته نیول کیږي، که څه هم د اغې تر اوسه پورې هیڅ ثبوت چا نه دی وړاندې کړی. نو دا دلته دا یو نوی چیلنج مخې ته راځي، او دا په یو طریقه سره د دې دواړو یو یعنی ترمنځ هغه اختلاف نور هم سیوا کوي، هغه شکونه شبهات چې دي هغه نور هم سیوا کیږي.
مننه داود خټک صاحب او غلام دستگیر صاحب، تاسو هم نظر ساتئ ور باندې، او تاسو خپل په 2013 کال کې کله پی ټی ایم راښکارا سو، بیا دوی یو اوش سفر کولی ل ډیر اسماعیل خان زخه د کوټه پر لور باندې، تاسو په هغه سفر کې لمنظور پښتن سر ملګری وي، بیا وخت نا وخت په دې باندې تاسو لیکلم کوي، په دې اوسنی حالاتو کې د ګلمن وزیر ترمر ګروستا تاسو ته داسې ښکاری چې پی ټی ایم زړه چیلنجونه چې دا به هغه هم دوام ولري جاری به ساتي کنه لنه او چیلنجو سر مخامخ شوی دی؟
ډیره مننه کاکړ صاحب چې څومره په مهمه موضوع باندې تاسو ځواب واخستم او خبرو اترو موقع را تر کړه. د پی ټی ایم ابتدا ته چې موږ ګورو کنه چې له جنوري فروری بلکې مارچ پورې چې و، نو د پی ټی ایم د نوم د دې وجود نو دا یو مقامی تحریک و چې دته به محسوب تحفظ موومنټ ویلو ایم ټی ایم، کوم چې په ډیر اسماعیل خان کې د ساؤتھ وزیرستان محسود و جوړ کړی و. نو دا چې په کراچی کې نقیب الله محسود چې ووژل شو، د هغې نه دوی اسلام آباد کې درنه ورکړه، او دوی هغه مطلب داسې به ووایو چې د هغې په ذریعه باندې یو پاپولر تحریک په شکل باندې دوی مخامخ راغله. نو د دې ابتدا چې موږ ګورو، نو هغه د یو قتل یا د یو شهادت په دغه باندې دوی راوچت شوي وو، او اوس حالات چې موږ ګورو، نو اوس هم زما په خیال کې د پی ټی ایم کومه ستراتیژي دا د ګیلمن وزیر چې کوم دا مرګ شوی دی، کوم قتل چې شوی دی، دا به موږ سیاسي فائده ترې واخیستل شو. هو، ما ته ښکاري دغه چې حالات کې ډېر فرق دی، هغه وخت کې حالات ډېر اوس حالات د ګیلمن وزیر په مرګ کې ایف آئی آر کې شوی دی، هغه په ریاستی ادارو باندې یا په بل چا باندې نه دی شوی، بلکې ذاتی دشمنی په دغه کې آزاد داوړ باندې شوی دی. نو په دې صورت حال کې دغه قتل چې دی، نو پی ټی ایم چې زه ګورم په 2018 کې چې کم د دې پاپولاریټي لیول هغه اوس نه دی، زه به تاسو ته لږ تفصیل درکړم. زه سره د ډېر
تاسو په کوم بنیاد دا وایي چې کم مقبولیت یا څومره، ځکه چې که تاسو وګورئ خو بهرحال تاسو به خپله خبره پوره کوئ هم، یعنی منظور پښتین د اوس تازه یو ویډیو وینا کړی دا ما چې هغه کتل یو خو څکل دی لایو نو هغه وخت 3000 کسانو شاوخوا کته بیا لاغه ورسته تقریبا 20000 کسانو د دغه شیر کړی دا او تقریبا په سلګونو یعنی په زرګونو باندې کمنټس ور باندې راغلي دي نو دغه ټول ته سړی وګوري کنه خو خلک نن سبا ټول په سوشل میډیا دي نو په حساب باندې دا تاسو ته مقبولیت نشکاري
منظور پشتین عمر کال کالا دے دا دومره سو عمر نه دی د سیاسي دغه د پاره نو دې دغه الکانو دا تحریک راو چې کړي او دا ډېر مقبول تحریک زتا سوې ما چې تاسو هغه وخت یو ګوري چې انګريزي کې وایي چې وایس اف وایسلس د بیا आवाज خپل کو आवाज ته دې له پیله چې موږ ګورو نو په 2017 کې نو شریف په جولای کې در کړی شو او د خپل هدې نو هغه په جلسې کولې نو هغه په اشارو کې خبر کولا خلای مخلوق کو مجھے کیوں نکالا اور میں مزارات او داشی زنه بو دا یو واحد تنظیم او یو واحد ډل او چې دی راغ او دی سرګر دا ویل چې زمونږ د خلکو په ورجنو کې فوج پکړ دی دی په کې ملوث دی نو دغه شانتي چا خبر نه وکړي زه تاسو ته دا وایم چې دا د بیا आवाज خلکو आवाज څنګه شو په پیښور کې یو وکیل فضل خانینو دا وځي په ای پی ایس کې وجل شوی او او هغه خپل د بچی ته ایف آئی آر باندې جمع کړو هغه ویل چې کوم ایف آئی آر جمع پولیس جمع کړی دی فوج په دغه کې کوم پولیس جمع کړی دی د ای پی ایس د ماشومانو هغه ایف آئی آر غلط دی هغه ایف آئی آر کې دا خودل شوی دی چې 14 کسان د فوج مړ شوی دی حالانکه 14 نه بلکې یو کس مړ شوی و نو دا هغه آرګومنت دا و چې زما خو بیسیک لیګل ډاکومنت چې دی زما د بچی د قتل یا داغه هغه غلط دی او هغه د ریاست هغه دغه جمع کړي هغه غلط و نو هغه په هر ځای کې خپل نارې چغې به وهلې خو داغه اواز چې نو ټمپلیټ اور سیدو
یعنی تاسو واسه د فضل ایډوکیټ باندې خلکو اوازونه او نو کدا سی یو یو کیس ته زو کې سبا مطلب تاسو واسه سی ټول خلکو ته دا یو پلیټ فارم ملاو شو
زه تاسو زیاته دغه کوم زه تاسو هم په ځخیره کې یو الکو اظهار اغي ال ته جلسه او ریلی او کړه د پی پی ایم نه انسپیریشن واپس تو اغي تبیا وادي او کړه چې په شپږ میاشتو کې روم د فوج د چې پوښتنه نه فوج لري کو زه تاسو کوټه کې وایم چې کوټه کې کوم وخت جلسه کې دا نو جریدا حیدر راغلا او جریدا حیدر په سټیج باندې د تصویر یې اوچت کړی او نما په خیال د چا تصویر د مشال د مشال تصویر اوچت کړی او په هغه کې اگر هغه د فوج خلاف ناری ولا ګولې او هغه تم پلیټ فارم ملو نو زما د وینا مقصد دا دی چې هغه مطلب هغه بیک گراوند چې دی د جلیلا حیدر هغه د شیا بیک گراوند دی چې شیاګانو که سنیانو که وکیلانو که د خوازه خیلې که د هر ځای خلکو د هغې دپاره دا یو آواز جوړ شو یو پلیټ فارم ورته ملو شو بیا دوی ټولو نه بهترین اخري جلسه چې زما په خیال دوی وکړه په پیښور کې دوی کړې وه زما په خیال د اپریل کې د مارچ په میاشت کې عمر کال 2013 کې باران کې جلسه کړې وه ډېره کامیابه جلسه کړې وه د هغې نه پس بیا دوی جلسې هم کمې شوې او دغه شانتې پاپولرټي هم کمه شوه بیا دا ګورو چې په مزه مزه دوی نه خلک هم تلل شروع شول
جاری و ساتو داؤد خٹک صاحب تاسو ته راسم غلام دستگیر صاحب وای چې ورو ورو بیا خلق ترتل او دغه چې کوم مقبولیت دا کمیدلې خو ستاسو په خیال باندې یعنی پی ټی ایم او دا خبرم ده چې ورسره پښتونخوا ملي پارټي ملګری وا عوامي شل پارټي هم سره ملګری وا هغه بیا ورو ورو ځینې جلا کېدل هغه ځان ته لاره ونیوله نو پی ټی ایم ځان ته یو دغه پاتې شو او سوال دا دی ستاسو په خیال باندې دا هغه لکه څنګه چې غلام دستگیر صاحب وایي چې هغه پی ټی ایم دی چې کوم غلام دستگیر صاحب وایي د مقبولیت پر اوج باندې وو که نه اوس یې رقم سوی دی مقبولیت
دستگیر سے خو چونکہ ما پخپل مانی پدی مانی کم ریسرچ نہ دیکھے او نہ ملدی د فیس بک اوستا سو ریڈی بیٹ نہ مخ کی ما د فیس بک فالوورز کته خو زبایو نتیجہ مانی کو نہ رسیدم چ د دې سمرا فالوورز دی په کوم پلیټ فارم باندې دی مخ کې سمرا او اوس سمرا دی نو کدا اغه په میټریکس باندې مونږ ګورو نو بیا خو به یو کمپلیټ مکمل ریسرچ به کول غواړي هغه خو نشته دي. په ظاهر باندې دستګیر صاحب چې کومې خبرې ته اشاره وکړه هغه زه فکر کوم چې هغه دادا چې د دې د جلسو چې کوم شدت په اول سر کې هغه رقم شوی دی. ما خپل د دې جلسې په سواد کې زه ورغلم د دې جلسې ته او الته نما کتلی دی چې په هغه ټیم کې د خلکو دا جذبه چې وا هغه ډیره زیاته وا او وجه دا وا چې پی ټی ایم بالکل نوې نوې په هغه وخت کې جوړ شوی او د دې سره د خلکو امیدونه ډیر زیات تړل شوی. دویمه خبره دا وا چې په هغه ټیم کې د پی ټی ایم د نننه اختلافات نو په تاریخ کې کزه وې ما چې په اول وار باندې کم چې لوی قبایل دی یعنی د وزیرستان قبایل په هغه کې کداوړ وو ک وزیر وو ک بیٹھنه وو او ک مسعود دا په یو پلیټ فارم باندې راغونډ شو او د هر یوې قبیلې په پی ټی ایم کې یو لیډر وو. بیا د هغه نو ورستو کته سو وګوره نو د پی ټی ایم نه د سګیر سیبم دی ته اشاره وکړه خلک بلیدل شروع شو لکه موسین دا ور د دینه وته وجوهات چې هر سدي دا غي خبري اخی ته به موږ نه ذوبیا برانه د بحث لوي شي چې ولې وته خي وکو بده وکو دا چون کې بحث نه دي. نو موسین دا ور د دینه لاړ بیا د پارلیماني سیاست په سر باندې هم پدې کې بازي خبري راغلي لکه کته سو ګورې منظور پښتين وای چې پارلیماني سیاست نه دی کول پکار خو بل خو علي وزیر علم زيب مسجد چې دا دي سره ولاړ دي بیا د میر کلام وزیر کس هم هغه د پښتونخوا میپ ته خو اغي هم انتخابات اغي وکړه د کمی او صوبایي اسمبلی ممبران منتخب شول بیا پدې کې الزامونه هم ولګیدل او څه الزامونه په میډیا باندې ک نه دی راغلي خو خبريالانو په خپلو کې یو بل سره پاغي باندې خبرې اترې کوي او د دې خپل کارکونان کته سو وګوري بیا په فیسبوک باندې ما د دې بازي کارکونان او کته چې په اغي کې تقریبا د یوې بلې غاړې کارکونان چې په یو ټیم کې باندې خملګري د یو بل مرسته به کوله اغي بیا یو بل ته سوشل میډیا خو دا روایت هم داسې دی چې خلک د خلکو دا رویه چې دی دا ډیر زر بدلیږي خلک زمواري چې دا هغه نه خای د زمواري هغه نه کوي مظاهره. نو بیا تر دې حد چې تر کنزلو تر حد هم پکې بازي کارکونان رسیدلی کسه هم دي ته مشرانو دا نی ویلی چې تاسو دا اوکي. نو په دې بنیاد باندې کسړې وګوري نو په هغه کې په د دې په مظاهرو کې د دې په غونډو کې د دې په جلسو جلسونو کې په هغه کې هم لږ هغه شدت کم شوی دی تکدا د ګیلمن وزیر نه کوم د مخکې مونږ پی ټی ایم داسې ډېرې جلسي جلسونه
مطلب تاسو دواړه یعنی تاسو دواړو دا نتیجه ده چې د ګیلمن وزیر تر مرګ وروسته مخکې د دوی څخه کم مقبولیت او هغه یعنی نسبتا کم شوی
مقبولیت به زه نه وایم ځکه چې د مقبولیت ما سره سره
دا هم صحیح وایي دا خبرم صحیح دی
یو باندې وایم چې دا رقم شي خو دوی هم چې کوم چې کم شدت او یاد دی په بیانیه کې چې کم شدت او هغه شدت کې لږ کمې راغلي.
تاسو غلام د سګر صاحب تاسو څه ویل غوښتل؟
ما کاکر صاحب دا ارز کول غوښته چې سټیم پی ټی ایم په خپل اوج باندې وو نو موږ ګورو چې یو مطالبه د دې دغه وا چې په چیک پوسټونو باندې زمونږ د خلکو د زنانو ډېره بې عزتي کیږي. زمونږ کوم چې سکیورټی ادارې دي کوم چې هلته ولاړو فوجیان هغه خلکو ته شربتونه ورکول شروع کړل نه ورکوي. دویمه خبره مسنګ پرسنز خبره چې مسنګ پرسنز زمونږ دغه دې لیستونه جوړ کړیو مسنګ پرسنز مقبولیت یا دی پریشر سمر پاتے دے اس استری اداروں باندھے
یعنی تاسو واسطے چې مثال د دوی دا غشتنی و منل شوی کنه و منل شوی
دا منل شوی وی جی دا سی چلو چې خلک چې دی مسنګ پرسن چې دی ورته خلک واپس راتل شروع شول پر خوندل شروع کوي سکیورټی ایجنسیانو او دوی په بیا په خپل سوشل میډیا باندې ورکول چې پلان کیم رازاد تو پلان کیم رازاد تو پلان کیم رازاد شو او ټول نو ورکي او څو نور چې تل دی دي
شتا سو اس چې اوس نور خلګ مو چته خودي خاموش دي تاسو واست دا
مطلب دا سره لیست ده خو مطلب کدا نه و چې تل دی نور خو چته کې لګي دي کدي اکټیوستان نو چته لګي دي پیغه هم د دې مطالبه چې کم وار کم خلک چې دی او چې شیو نو دی بداوي چې دی که طالبان هم دی نو دی د آئین په مطابق د دې سره سلوک وشي آئین دا وی چې په سلیل ایجنټو کې بدلنه نه دن تاسو یو ملزم چې دی هغه عدالت کې پیښ کوي نو تاسو یې ولې نه پیښ کوي نو اوس هم خلک چې تیږي لګي دي کدا نه دی
بلوچستان کې نو چې تیږي لګي دي زما خل دستگیر صاحب دستگیر صاحب دا خبره کوي چې خلک اوچتیږي زما خل چې پی ٹی ایم خو وخت سره کله دی په سیاسي خلکو باندې خپل ریاکشن نو ورکړی چې هغه اوچته دل زه فکر کوم پی ٹی ایم همیشه په هغه خلکو باندې خپل ریاکشن ورکړی چې کم خلک په پوځي اپریشنو کې اوچت شي او په خصوصي توګه د غی تعلق د قبایلی ضلع سره بیا سوات او پیښور او دا نور هم پکې شامل شو انتر بلوچستان او غزیدو خو زما خلک چې په سیاسي خلکو باندې خو پی ٹی ایم کله دستګیر سي بغنو دی داسې خپل
نہ خود بلوچ سر خود دوی ما خیال لوخت زخم کار دیر نو بیر کار نو دوی ما خیال مسنگ پرسن بیا یعنی اصطلاح بے دلا درک کسان استعمال والا خو زیاتر د پختونو زیات دوی دغه
مچھری حکومت کو خبر ہے کہ کوئی بھی یو کام پورے یو قومیت پورے محدود نہیں
نہ نہ ما دا پی ٹی ایم خبر ہے کولا خو بہرحال دے دغه نبر اوز خو دې کې بل سوال دی کستا سو په خیال باندې یعنی چې کم په قبایلی سیمو کې حالات دي بسی بنیادی طور پی ٹی ایم چې دی هغه کې دا میسنگ پرسن دا لادرکه کسان دا چیک پوسټونه دا ټول دی یو غټ جنگ برخه ولا او د دې جنگ خلاف چې د پی ٹی ایم کما غلام دستگیر سے بیانیه ولا هغه خو اوسم پر خپل ځای باندې ولاړه ده په مختلفو شکلو کې کله دوی شدت وی کنه وی خو پر خپل ځای باندې چې څومره منظور پښتن تکرونه کوي هغه کې خو هغه خبره پر ځای ساتي کته سو سنه پاغه کېم دغه راغلی دي
منظور پښتن د ډیر خلکو په خیال باندې ان سیکور فیل کوي منظور پښتین چې کوم کانسټیټیوشن منظور کو او بیا کوم داغه لاندې الیکشنو کو په ثوابي کې د نه حق اله د پاره دی درې ټمز د پاره دی مشر وګرځولو پښتا دا وایي چې زه خو دا میټینګ نه بارو ما خو دې مو واپس ترې وایي ته ویلو چې تاسو ډیر مننه تاسو په ما باندې دومره د اوکو خو زه یو جمهوریت سره ما د دې الیکشن چې دی زمنګ د پی ټی ایم د آئین په مطابق هر درې کال پس کیږي هم دا چې ان سکیورټی دا چې خلک وایي چې د ځان نه دغه درکو موسن داوڑ ازان نظر کو نو دا ټول خبر ادا سی دي چې کم ته پی ٹی ایم سے کم نا زمون د ډی پی وی چې مظلوم او د پارا आवाज وسی تھی مطلب جماعت دې را تمه دا आवाज جرنالیست ما ما پی رپورٹ کړي دې خو زه ایکټیویست شوی نه ما او پرسنل دا کې په ما ډیر تمه دا لرله زه بنیادی طور باندې د مور څلار دوه طرف نه پنجابې ما د کو سپوره پنجابی جبا د پنجابیانو نه خو ویلې شم او زما هم ته تماوا چې دا به یو داسې تحریک وی چې کم په پمل کې یو حواله راولي تا په ټولو د پاره مطلب یو آگاہی به ورکړي الله وروره پښتون چې د بلوچ چې د تندې چې د هغه د پنجابی په شان ته معتبر دي دا هغه وینه د پنجابی د وینه په شان ته محترم ده دا هغه حق چې د ملکی مسایل باندې هم د تشریح ته له پنجابې دي او هغه ماتا ناکامی ساری مطلب ډېر زیات مطلب ماتا په کې مایوسی ساری چې هغه طرف ته داشه لا نړو
مننه غلام دستگیر سے داود خټک سے غلام دستگیر سے په خبرو کا خوزه به دا موضوع د دغه تم راولم ځکه چې وخت کم دی او ټول موضوعات به راوستل وي پی ټی ایم تاسو وینئ په داسې حالاتو کې فعالیت کوي په خیبر پښتونخوا په خاص توګه په داسې حال کې چې په قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا جنوبي ضلعو کې امنیت یو تر ورځ تر بلې خرابې شي تازه مثال یې د بنو ډېر اسماعیل خان تازه پیښې دي نو او بل طرف ته بیا پر ضد باندې هدفي عملیات هم دي حکومت ازم استحکام په نامه عملیات کې خو له مخه هدفي عملیات دي روان نو دا یو داسې حالت دی چې د پی ټی ایم د وسلوالو او د فوج ترمنځ یو قسم تاسو جګړه وګڼي په دې کې پی ټی ایم سیاست کوي په دې سیمه کې او هغه هم د جنگ زد چې دواړه بیا دغه غاړي په جنگ کې ښکېلې دي نو دا د دوی د پاره څومره مشکل یعنی دوی د دوه ترمن څنګه سانډویچ دي څنګه را باندې څومره مشکل مرحله کې دي دوی
واقعي چې مشکله مرحله ده او مشکله مرحله ځکه ده چې دا په یو نری تار باندې تلل دي ځکه چې ګوره زبل لګون دي بیک گراؤنڈ ته لاړ شم او بیا بس تاسو دې موضوع ته راشم چې دا څومره مشکله مرحله ده کله چې په 2010 کې عرب سپرینګ راغی او دا په یو طریقه سره د سوشل میډیا د ریولوشن د وجه نه په 1500 ملکونو کې یعنی په تیونیسیا کې په مصر کې په لیبیا کې په دې کې ورسره د سوشل میډیا د لارې هغه خبرونه خواره شو دا مینلی په مجموعی توګه دا د کرپشن او د حکمرانانو خلاف دا یو قسم ته د سوشل میډیا یو انقلاب چې دا راغی، هغه لړۍ بیا پاکستان ته هم را ورسیده او بیا د اغینا زنی ګوندونو زنی ګروپونو اغی تینا فائدہ اوچته کا، نو په اغی فائدہ کی چې لکه چا سره چې ځوانانو څوک چې تیار و دغه انقلاب دپاره، لکه د پاکستان تحریک انصاف هم پکې یو وو او سره پی ٹی ایم هم، د پی ٹی ایم سره ځوانانو تر سرحد پورې تعلیم یافته یا سرحد پورې کم یا زیات تعلیم یافته، خو د نورو په نسبت زیاتو ایکټیو په سوشل میډیا باندې ډېر تکړه، نو د پی ٹی ایم دپاره دا یو ښه چانس و. هغه چانس لکه دستګیر په شروع کې د خبرو کچا اول سر کې دي ډېر زیات خلک ځان ته راجلب کړل. اوس د دې مشکله مرحله دا ده چې په اول سر کې کسه هم دي ته د حکومت ریسپانس چې وو هغه په یو طریقه باندې راغې، ځنې مسنګ خلک خپل کورونو ته هم راغله، په فاټا کې شناختی کارت چې کوم وو چې دی به ویلو چې دا زمونږ د فاټا د پاره ځان ته یو شناختی کارت دی هغه هم دی ختم کو. خو اوس که تاسو وګورئ نو اوس نوی عملیات شروع شو، یعنی په زیاده دی چې هغه پوځي اپریشنونه چې کوم وو د خلکو هغه مشکل چې وی چې هغه حل شوی وی هغه حل نه شو، بلکه هغه ورسره زیاتیږي. اوس که عزم استحکام چې دا غي شکل تر اوسه پورې نه دی معلوم، میډیا به باندې خبره کوي خوشی کوي نه معلوم، آیا دا به ټینک وي دا به جیاز وي که دا به یو سلیکټډ ایریا وي په هغې کې به اپریشن کیږي، که د ټینک او جیاز اپریشن کیږي بیا به یو واري بیا خلک بې کوره کیږي. نو مطلب دا دی چې خلک اوس په یره کې دي، د یعنی هغه امن چې کوم وو او ظاهره ده چې کله اپریشن کیږي پوځي عملیات کیږي نو په هغې کې به بیا خلک اوچوتول کیږي. نو د پی ٹی ایم د پردا یو سخت مرحله ختمو ما یو وار یو طرف ته خلق د دینا دا توکو لري چې دی به د دی هغه مسائل حل کی، کوم چې دا غي مزدم سنگ پرسن مسائل دی، د بې کورې مسائل دی، په قبایلو کې د امن مسائل دی، خو بل طرف ته استابلیشمنت ته چې هغه هغه پالیسی او باندې روان دی په هغه کې څه بدلون نه دی راغلی، نو دا د پی ٹی ایم د پاره یو مشکله مرحله ده. او کدی په هغه کې یو عمل نه کوي اکشن نه کوي نو ظاهره ده چې خلک به بیا لګ ډیر نه امید کوي.
مننه داود خټک صاحب، هم دغه سوال به زه غلام د صغیر صاحب آخري سوال دی کې لنډ راته جواب کوي چې د پی ٹی ایم د پاره خپل یو ډیره مشکله مرحله په دې معنا ده چې ول خو وسلوال دی بل خو فوج دی، که دوی په فوج باندې تنقید کوي دا غو پر پالیسیانو تنقید کوي نو داسې فکر کوي چې دې ګټه به وسلوالو ته رسي، که په وسلوالو باندې تنقید کوي نو دې معنا دا چې دا فوج ته دې ګټه رسي. نو د دوی د پاره یو حالت چې دی هغه ډیر سخت دی، د یو بیانیې هم جوړولو او د ستراتیجیم ستاسو په خیال باندې دا یو دا د پی ٹی ایم د پاره یو ډیر مشکل حالت دی کنه؟
زما په خیال دی شروع نه هم دی مشکل سره مخ دی، بخنه غواړم تاسو وګورئ چې دی شروع نه د ګډ طالب او د بیډ طالب ویلی چې مونږ یې لمنو،
یعنی د شاو او بد طالب
نه طالب دی او بیډ طالب دی، هغه مونږ نه منو، زمونږ د پاره دواړه یو شانتي دي. همدغه شانتي د فوج خبره کړې فوج هم زمونږ د پاره چې کوم دی د هغې مطابق چې دوی کوم ظلمونه کړي دي زمونږ خلکو سره هغه هم ناقابل قبول دي. نو که خپل دکه سټانس همدکه موقف دی اوساتي چې بھائی مونږه دا دواړه په دې شخړه کې چې نښتی دي دا فوج دی او دا طالب دی، مونږ دواړو نه تنګ یو، مونږ د امر خبره کوو، مونږ د سلامتۍ خبره کوو، نو دوی به خلک به دوی ته راځي، خلک به ځان ته اٹریکټ کړي. پرابلم دا دی یو پرابلم کوم وایو چې کوم د مسنګ پرسنز د پاره دی خبرو چې ته کړې ده او چې کوم د منظور سره ډېر خلک، نو ډېر خلک چې کوم د خبره د مسنګ کړې ده، نو کوم خلک چې د مسنګ پرسن ورور دی ترز دی محمد دی دی هغې د منظور پشتین سره په موومنټ کې ایز ا ورکر کار کړی دی، ولې چې د هغې په کې خپل سټیکس انوالو.
ډیره مننه غلام د صغیر صاحب، زه ګړۍ ته ګورم او وخت کم دی کنه، او سوالونه نور هم ډیر دي. او داود خټک صاحب ساسو د دواړو غلام د صغیر صاحب مننه چې په بحث کې برخه واخیسته، ښه وخت او ډیره مهرباني. داود مشال ترانا لاندې چې پکې مونږ له داود خټک او غلام دستګیر سره د ګیلمن وزیر تر وژل کېدو وروسته د پی ټی ایم چیلنجونه څېړل. بحث پای ته رسیږي. تاسو پر مشال ریډیو دا بحث اوریدلای او پر فیسبوک او ویب پاڼه یې کتلای شئ. ما عبدالکاکر ته اجازه راکړئ. په مخه مو شه.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 12,113 او 15,315 شپېته کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 8 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرڅ خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شئ.